عموما در شهرها تلویزیون و رسانه های تصویر را مردم میبینند. یک علتش هم مردم ما شاهد تغییرات در خرجات بودیم از برنامه ها. ممکن است که مردم با این فرهنگ که پس فیدبک بدن یا هم به مردم پس
خیلی خود
برسن آشنایی ندارن.
سلامت باشی. تشکر زیاد استاد گرامی. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم سلطان محمد سرور باشین.
تشکر لهمکار آرزو غیاسی او ملمتخه. وقت ده سهار پورا لس بجی دی. درنو آوریدون کو السلام علیکم. ز سلطان محمد سرور ده قادر جلالوف په تخنیکی مرسته ده ازادی رادیو ده ساعت خبرونه ولاندی کوم. ده افغانستان ده ملی امنیت سلاکار نن په مسکو کې ده روسیه لویو چارواکو سره ده تروریزم او مخدر و موادو پا ولاند مبارزه کې ده دوالو هیوادونو ده همکاری په حقل خبری کوي. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، خو پایل کې پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په خوست کې د ملي اردو په یوې پوستې نن سهار برید وشو. نن په کابل کې د کانکور د ازموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د پاکستان د ملشد ځواکونو په یو روزنیز مرکز باندې برید شوی دی او په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. نن سهار شاوخوا شپږ بجې د خوست په یعقوبیو ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو په یوې پوستې باندې د موټر بم یو برید وسو. په خوست کې د ملي اردو د رسنیو دفتر وایي یو سرباز وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د رسنیو دفتر زیاتوي چې د موټر بم له چاودنې وروسته یاغیانو په پوسته برید پیل کړ چې نښتې یو ساعت دوام وکړ. رپورټ وایي چې نوي عسکر سیمې ته رسېدلي او د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ بدل شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستی. ټاکل شوی نن په کابل کې د 1995 کال د 12 ټولګي له فارغانو څخه د کانکور ازموینې څلرم پړاو ترسره سي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې پروسې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف په لومړي ځل له بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل شوی دی.
د بایومیټریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې دی نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچک کیږي متقاضیان او بایومیټریک تطبیق کیږي چې د عوضی نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي.
د روان لمریز کال لپاره د کانکور ازموینې درې نور پړاوه له تیرې اونۍ په کابل کې پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پام کې لري د کابل د شنه کمربند پروژې له مخې په نوي لمریز کال کې 1500 هکتار ځمکه کې نیالګي کینوي. ښاغلي زمیر د نوي کمپاین په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
پلان ما بر حدود 350,000 نهال به کمربند سبز است و ای تا 400,000 خواهد برسه، و در این وقت ما بر حدود ولایت کابل در حدود 50,000 تا 60,000 نهال به ارگانهای مختلف توزیع کردیم که نه هم نهالشانی کنند. این که شامل ایجاد باغهای نو نیست، بر بخش باغداری هم نهال غرط میشه که باغهای مثمر ماست.
د کرنې وزیر وویل چې د غنمو تولید، د زعفرانو کښت، د اوبو لګولو، د کانالونو بیا رغول، فارمونه جوړول او په ځانګړې توګه ښځو ته په کور دننه د باغچو جوړول هغه پلانونه دي چې راتلونکی کال به عملي کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په هند کې د روانو سیالیو په لړۍ کې دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم پچا وګټله او بیټنګ یې پیل کړ. افغانستان په 22 اوورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 126 رنزونه کړي دي. افغانستان د دغو سیالیو په ترڅ کې لومړۍ یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ګټلې ده.
آزادي راډیو.
د پاکستان د ملشه ځواکونو یو چارواکی وایي چې دوه انتحاري برید کوونکو نن سهار د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سرحدي ملشه ځواکونو د روزنې په یو مرکز برید کړی چې د نښتې په نتیجه کې یو ملشه او برید کوونکي وژل شوي دي. د دولتي ملشو قماندان لیاقت علي خان وایي برید کوونکي نن سهار دغو پوځي تاسیساتو ته داخل شوي وو او کوشش یې کاوه چې تر ټولو زیات او کوشش کاوه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړي. هغه وویل چې ساتونکو ژر عکس العمل وښودو او یو بریدګر یې وواژه. دوهم بریدکوونکی کله چې چاودیدونکی واسکټ په ګولۍ ولګېده وچودو او ووژل شو. قماندان لیاقت علي خان وویل چې دوه نور ملیشه چې په دې نښته کې ژوبل شوي دي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. راپورونه وایي په سوریه کې په یو جماعت د هوایي برید له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي په دې برید کې لږ تر لږه دوه څلوېښت تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. خو په سوریه کې دننه فعالانو د دې برید له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې د دغه پیښې قربانیان هغه کسان وو چې د برید پر مهال په لمانځه ولاړ وو. د القاعده شبکې یو اورپا کې چې په سعودي عربستان کې زیږیدلې د امریکا د وی محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د قتل په قضیه کې مجرم او پیژندل شو. د نیویارک وی محکمې پرون د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نامه دغه کس مجرم وګڼم. عدنان خپل محکمه کې نو او د محاکمې جریان له محبسه تعقیبوه. نو مولې په 2012 کال کې د ایتالیا لخوا امریکا ته سپارل شوی وو. او اروپایی اتحادیه وایي په تیر 2014 کال کې څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایی هیوادونو کې پناه غوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د یوروستات احصایې د ادارې لخوا خپور شو راغلي چې اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق وګړي دي. د دغه راپور د ارقامو له مخې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال یې په اروپا کې پناه غوښتې تر 2015 کاله لږ وو، خو اوس هم تر 2014 کاله یې شمیر ډیر دی. د دغو کسانو شاوخوا 80% په جرمني کې پناه غوښتې ده. د خبرونو پای. وخت د ورځې 10:00 شوې. درنو اوریدونکو، زموږ غاک په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 له آزادۍ راډیو اوریم. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په مسکو کې روسی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی همکاریو او د مخدره موادو خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتی چارواکي وایي د دغه لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتی تدابیر نیولې دي.
منګه ورته تیارې لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي.
د تورخم لاره چې تقریبا له یوې میاشتې راهیسې تړل سوې چارواکي تمه لري چې نن به پرانیستل سي. د افغانستان ملي جبهه وایي د سولې لپاره نه د حکومت او نه د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده. په کابل کې د کورنیو لپاره یو سینما جوړه شوی او د هالند د وروستیو انتخاباتو په اړه په دغه هیواد کې د میشت افغان کارپو سره مرکه لرو.
هالند واحد ترین مملکت د اروپا په سطح باندې چې خلک قرآن خلک دي او خلک مینناک خلک دي، ولسی بالخصوص ډیر مینناک په نسبت د ګوندونو نه.
د هنګری ولسمشر یو قانون لاسلیک کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د افغانستان د تحولاتو په اړه د لویدیځو ورځپاڼو لیکلې هم درته خبرو. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مه هیروئ چې دا برخه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري برابره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په مسکو کې دی تمه کیږي نن د روسیې لویو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی اتمر له روسي چارواکو سره د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې د کابل او مسکو پر همکاریو بحث وکړي. له دې سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ وویل چې هیواد یې چمتو دی د تروریزم او نشه یي موادو منځوړلو په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شغلی اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغه واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیر میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړي غوښتنې مطرح کړي چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
دی وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره اړیکه د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د شغلی اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک د منلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په له منځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. روسیه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو عمده لار ګڼل کیږي. روسیه وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د ناامنیو د غځېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د پاکستان حکومت تیره میاشت تر پرله پسې تروریستي حملو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. که څه هم تیره اونۍ د تورخم او سپین بولدک لارې د دوو ورځو لپاره پرانستل سوې او شاوخوا 15,000 کسان له دواړو لارو تیر سول، خو لا هم زرګونه کسان او په سوداګریزو مالونو بار لاری له دې لارو تیرېدو ته انتظار باسي. یو افغان چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار به نن پرانستل سي. پوښتنه دا ده چې دغه زرګونه کسان به په څه ډول د افغان ځواکونو له تالاشۍ تیریږي او څومره د ډاډ وړ دي. هغه پوښتنه ده چې د تورخم د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل سره فریبا ظاهر مطرح کړي.
پاکستان کې چې او ویزا پاسپورت د لو دغه راغله افغانستان ته داخل شو چې جریان دوه ورځې کې دوه ورځې نو وروسته پاکستاني لور چې د پتورخم کې بند اجرا کوي هغه لار به ته د افغانانو په مخ او د هغه مهاجر په مخ ته تګ راته کوي لار بند کړي.
خو اوس تاسو معلومات نشته چې څونه افراد او څونه موټر اخوته ولر دي.
دقیق معلومات موږ سره نشته،
بله موږ داسې راپورونه لرو سنخل صاحب چې د دروازې ها خواته په زرګونو کسان نور هم انتظار دي د دوی سره موټر هم دي چې لاري موټر یا د سوداګرو موټر چې باید د خواته راوړي اوس کچيري دغه زرګونه کسان د لاري په خلاصېدو سره د افغانستان خاوري ته راوړي آیا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه ټول کسان تلاشي کوي یا موټر یا د خپل پیاده کسان چې راځي د دې وړتیا سته
موږ ورته تیارې لرو مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد په خوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي تعلیم تربیه لیدلې ده او په خپل مسلک کې ټول وارد شوي دي او په دندو باندې بوخت دي دوی کولی شي چې خپل ټول وطنوالو ته د هرکلي تر څنګ هغه د تګ راتګ زمینه هم مساعد کړي او د وسایطو لپاره د ترافیک جریان هم تنظیم کړي.
بله استاد خصب ما دا پښتنه ځکه مطرح کړه چې ځینې اندېښنې داسې په افغانستان کې سته چې ګوکه هغه کسان چې راځي کېدای سي چې دوی سم تلاشي نسی او کېدای سي په دوی کې ځینې داسې کسان هم راتیر سي چې له ځانونو سره چاودیدونکي مواد راتیر کی یا سلاح او مهمات راتیر کی تاسې هم دغه یو احتمال وینې ورته تدابیر لري یعنی کېدای سي چې دا
دغه یو شی اوسي تیارې لري دا خو تور سره د ترانزیت سره دا عدالت خو موږ ته مشکل نشته موږ انشاء الله د دې توانایي لرو چې هر هغه غیر قانوني اجناس وسایط او وسایل واغ انفلاقه مواد چې غواړي افغانستان کې د موږ دولو شنو ژوند نارامه کی موږ ډېر جدید دوی مخنیوي کړی دا هغه غره نه راځي چې هغه د نورستان او کونړ ننګرهار غرامیز صفر نقطې دي هلته هم موږ د دې توانایي لرو چې موږ د افغانستان د نظام دښمنانو اغه ټول تحرکات په مقابل کې ورته رحماته اون کې جواب بالکل څنګه چې مخکې موږ ورکړای ا د تور خام لار خو دا خو ترانزیت سره دا یو مشکل باندې ان شاء الله
محمد ایوب حسین خیل د تور خام د سرحدي ځواکونو قماندان د امنیتی تدابیرو په اړه خبري وکړي
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
درنو اوریدونکو تاسو زمون غاک په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.15 ل آزادۍ رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د مخام لوو بجو تر د سهار تر وو بجو په همدې چپو اوریدلی شي راځو د خبرونه مطالبه ته د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې د سولې لپاره نه د افغان حکومت او نه د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده د دغه جبهه مشر انوار الحق احدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د د په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې له دواړو لورو وغوښتل چې د سولې لپاره خپل پلانونه روښانه کړي د افغانستان د سولې عالی شورا بیا وایي چې افغان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره واضح تعریف لري او هر هغه څوک چې تاوتریخوالی او زور زیاتی ته نه وایي پر وړاندې د سولې دروازه خلاصه ده یوسف زدران د موضوع په اړه تفصیلي رپورت لري
د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون نوموي وایي چې وسلوال طالبان د پسلنیو عملیاتو پر ځای راتلونکي فصل د سولیزو فعالیتونو په نوم ونوموي د دې جبهې رئیس انوار الحق احدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ویغونډه ته وویل په کار ده چې دواړه لوري یو بل ته د جنگي ګواښونو پر ځای د راتلونکو لپاره د سولې په اړه خپل دریز روښانه کړي هغه وویل د سولې د پروسې د ناکامۍ دلیل خپل افغان حکومت او وسلوال طالبان دي
جبهه ملي بر طالبان صدا میکنه که پلان صلح خود را روشن سازد طالبان باید از خواهشات غیر معقول بگذرند
دی وی ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د سولې لپاره خپل پلان روښانه کړي طالبان باید له غیر معقول غوښتنو تیر شي ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د حملو پر ځای د راتلونکو پسرلی د سولې په نوم ونوموي زمونږ جبهه په حکومت هم غږ کوي چې د سولې پلان واضح کړي
هم بر حکومت او هم بر طالبان می اندازه
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې لدی وړاندې وسلواله طالبانو د سولې لپاره د افغان حکومت بیا بیا غږ ته د نه ځواب ورکړی دی لدی سره جمهور رئیس غنی ویلی که چیرې طالبان سولې ته حاضر نشي په قطر کې بعد د دې ډلې غیر سیاسي دفتر وتړل شي که څه هم د حکومت سیاسي اپوزیسیون حکومت او طالبان دواړه د سولې په نه راوستلو پړه بولي خو لدی وړاندې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي تر هغه چې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترسره نشي د سولې د پروسې کامیابیدل ممکن نه دي د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې د سولې لپاره افغان حکومت ټولې هڅې کړي او اوس هم له طالبانو سره له شرایطو پرته خبرو کولو ته چمتو دي
دروازه صلح باز است
دی وی د سولې دروازه خلاصه ده. مونږ هر وخت او په هر ځای کې خبرو ته چمتو یو. حتی مونږ د خبرو مخکې هیڅ شرط نه لرو. هیله لرو چې مقابل لوری هم له وړاندې هیڅ شرط ونه لري. بسم الله دې وکړي. وخت دې وټاکي چې خبرې سره وکړو.
شروع کړم مذاکره.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار وایي چې حکومت باید له نظامي او سیاسي اړخه خپل ځان پیاوړی کړي تر څو وسله وال طالبان پوه شي چې له سولې پرته د حل بله هیڅ لار نشته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د خبرونه په دې برخه کې ګورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان د تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. اجمل اند دغو دینو مطبوعاتو ته کتنه لري.
د هیل خبرونه په ورستۍ غنه کې د افغانان لپاره د امریکا د سانګړو بیسو ایسایوی موضوع یاد کړی دی. خبرونه وایي هغه افغانان چې هیله من وو د امریکایي ځواکونو سره د کار په بدل کې به د امریکا ویزه ترلاسه کړي، تیرونه ورته کابل کې ویل شول چې د دوی د ویزو غوښتنې به نوري ونه منل شي. خبرونه زیاتوي دا هماغه ډله افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره وګپوګه د همکارۍ په ترڅ کې د امریکا د ویزو د دې ځانګړي پروګرام کې د شمولیت لپاره خپل ځان له خطر سره مخ کړی وو. د امریکا د متقاعدو سرتیرو یوې ډلې چې د وی اف ای آی په نوم یو بنسټ رامنځته کړی د هیل خبرونې ته ویلي دوی دا نوی اقدام ردوي. د متقاعدو امریکایي سرتیرو د دې بنسټ چارواکو ویلي د افغانستان او عراق له هغه اتباعو سره چې د امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ژمنه شوې وه چې دوی کولی شي د خوندیتوب لپاره امریکا ته ولاړ شي، خو امریکا په خپلې دې ژمنې وفا نه ده کړې. دا د بنسټ چارواکو پښتنه راپورته کړې وایي څنګه څوک له امریکایانو سره کار وکړي چې پوهیږي د ورځې په پای کې د ګواښونو په منځ کې یوازې پرېښودل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اونۍ مخکې وویل د ځانګړو ویزو سهمیه په تمامي دود او د دې ویزو له ترلاسه کوونکو سره د مرکو بهیر د مارچ له لومړۍ نیټې ځنډولی دی. یو شمېر امریکایي سناتورانو د دې اعلان په ځواب کې د سې شنبې په ورځ د افغان ترجمانانو لپاره د 2500 ویزو د صدور له یهد امریکا سنا ته وسپارله. ول کېږي چې دا مهال تر 10000 د زیاتو افغان ترجمانانو د ویزو غوښتنې تر غور لاندې دي. کابل کې د امریکا سفارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کډوالۍ په اړه اجرایوي فرمان پاکله په ټولنیزو رسنیو کې د شایعاتو برخلاف هغه افغانان چې قانوني ویزې ولري کولی شي د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د هغه افغان په اړه ولیکنه خبره کړې چې د امریکا فدرالي محکمې له امریکا څخه د ایستلو مخه ونیوله. رسپانې لیکلي د امریکا فدرالي محکمې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یو افغان چې په همدې ځانګړې ویزې امریکا ته رسېدلی و بیرته افغانستان ته ستون کړي. رسپانه وایي مخکې له دې چې امریکا د مهاجرت د ادارې چارواکي د افغان بیرته خپل هیواد ته واستوي، د امریکا د استیناف محکمې د دې کس د مدافع وکیل د فوري غوښتنې په ثواب کې نوموړي ته په امریکا کې د موقت استوګنې اجازه ورکړه. د افغان چې هویت یې د په خپله غوښتنه نه دی څرګند شوی د دوشنبې په شپه د نیویارک هوایي ډګر ته رسېدلی و. د دې افغان مدافع وکیل وایي چې نوموړی پرته له دې چې وکیل ته لاسرسی ولري شپږ دېرش ساعتونه په هوایي ډګر کې په توقیف کې ساتل شوی و. د روانې میاشتې په پیل کې هم امریکایي چارواکو په هوایي ډګر کې امریکا ته د یوې افغاني کورنۍ چې د اس آی وي په ځانګړې ویزه دغلته رسېدلې و مخه نیولې وه، خو وروسته د لاس انجلس یوې محکمې په ورته پرېکړه کې امریکا ته د دې کورنۍ د ننوتلو اجازه ورکړه.
هغه کورنۍ چې غواړي په سینما کې فلم وګوري اوس کولی شي د کابل ښار د کورنیو لپاره لومړی سینما ته ورشي. دغه سینما یوازې د کورنیو لپاره ده او ښځې هم کولی شي پکې فلمونه وګوري. کورنۍ د دې سینما چې ګلکسی نوم لري هرکلی کوي. ملالی بشیر په دې اړه تفصیلي ریپورت لري.
په کابل کې د کورنیو لپاره یو سینما جوړه شوې ده او دا په کلونو کې لومړی ځل دی چې کورنۍ د هالیوډ او بالیوډ فلمونه د سینما پر لویه پرده کتلای سي. په افغانستان کې چې ښځې یوازې د کور تر څلورو دیوالو محدودې کیږي، اوس له خپلو کوچنیانو او میړو سره کولای سي فلمونه وګوري. د کابل یو اوسیدونکی چې حلیمه لغمانی نومیږي سینما ته له خپلې کورنۍ سره تللې او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دا یې ډېره ښه تجربه وه.
ما سینما ته راغلم، ما ته ډېر خوشایند دی، خوشحاله وم ځکه چې اوس اوسه پورې نه وم تللې سینما ته. ما ځل مو چې زه لاړم ډېر ښه فضا وه، ډېر ښه ارامي وه، ډېر خوشحاله وم.
ډیری وختونه د کابل سینما او تیواز نارینه لیدونکو ورځي او د چکچکو په ژغ او سیګریټو په دود کې فلمونه ګوري. خو د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې کله چې یو کال مخکې ګلکسی سینما جوړ سوه، دا لومړی سینما و چې پر مجردو سړو یې د معینو ساعتونو لپاره بندیز ولګاوه، او دا هغه وخت و چې یوازې کورنۍ فلمونه پکښې کتلای سي. دا اقدام ځکه سوی چې کورنۍ له ځورونې، دود او بې ځایه چلند سره مخامخ نسي. شپاړس کاله مخکې به د کورنیو لپاره کوچنۍ میلې هم له امکانه لیرې خبره وه. د افغانستان په کورنۍ جګړه کې سینماوې له منځه ولاړې او وروسته طالبانو پر هر ډول فلمونو بندیز ولګاوه، خو اوس کورنۍ، سړي، ښځې او کوچنیان د سینما له مخې په قطارونو کې د ټکټ اخیستلو لپاره ولاړ وي. فرانسه خبری اژانس لیکي افغان حکومت اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دی، او د دې هیواد اوسیدونکي نه یوازې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي، بلکې ښځې د یو شمېر سړیو له خوا له ځورونې سره مخامخ کیږي. ابو بکر غرزی چې د کورنۍ لپاره د دې سینما له جوړونکو څخه دی، فرانسې خبری اژانس ته ویلي کله چې کورنۍ د سینما په سالون کې دننه وي، هلته هیڅ بل چاته د ننوتلو اجازه نشته، څو کورنۍ د خوندیتوب احساس وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په د برخه کې د هالند د وروستیو انتخاباتو په هکله مرکه لرو. د هالند په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او دیموکراسي لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند پر وړاندې برائی ترلاسه کړ. د صدر اعظم مارک روتا ګوند چې د 2012 کال په انتخاباتو کې 41 څوکۍ ګټلې وې، دا ځل یې 33 څوکۍ وګټلې، خو افراطي ملت پالو ویلي دي چې په بل ځل انتخاباتو کې به دوی بریالي شي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو په وړاندې منفي احساسات په زیاتېدو دي، په هالند کې ډېر افغانان د افراطي ملت پالو په وړاندې د حاکم ګوند د بریا په اړه څه نظر لري؟ احمد اکل په دې اړه په هالند کې لمشت افغان کارپو ادریس خلیل سره مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا په بل ځل انتخاباتو کې د افراطي ملت پالو د بریا چانس ته او کنه؟
احتمال د دې خبرې ډېر شته چې پر روانو انتخاباتو کې دغه نشنلست ګوند یا د اسلام ضد یا د مسلمانانو ضد ګوند چې کوم یو دی او مشري د خیت ویلدر په غاړه ده، پر روانو انتخاباتو کې د دې ګټونکو ثابت شي. تیر انتخاباتو کې دا ګوند دریم راغلی او سکالې چوکۍ زیات شوې، دریم شو، نو روانو انتخاباتو ته سل په سلو کې امکانات دي شته چې دا وګټي.
په کومو دلایلو تاسو داسې فکر کوئ؟
دلایل واضح دي. د اروپا په سطح باندې اوس ډېر داسې راشتیزم سرچینه اغستې د امریکې د تیر شوو انتخاباتو نه، او په زمن کې په هالند کې دغه نوموړی ګوند د ډېر پخوا راهیسې هم په همدې هڅه کې دی چې خپل هېواد ته د مهاجرینو مخنیوی وکړي، د مسلمانانو مخنیوی وکړي. هغه جرایم چې د کډوالو لخوا اجرا کیږي په دې مملکت کې، د موجوده حکومت یا د موجوده ولس مخې ته کې خودل شي، ورته وایي چې موږ د کډوالو او یا د مسلمانانو سره په دې مشکل یا په دې تکلیف باندې اخته یو، موږ نه غواړو چې دا خلک زموږ په وطن کې رست کی او دا زموږ په وطن کې آینده مشکلات سره موږ یا زموږ ولس مخامخ کیږي.
د هالند د انتخاباتو روان جریان د جرمنی او د فرانسې دغه د مهاجرینو ضد یا د مسلمانانو ضد تحرکات د ملت پالو لخوا دا سره تړلی دي او که د هر هیواد بیل بیل دي؟
هالند واحد ترین مملکت دی د اروپا په سطح باندې چې خلک پر امن خلک دي او خلک مینناک خلک دي، ولسه بالخصوص ډیر مینناک په نسبت هم د ګوندونو نه، ولس هیڅ کله نه غواړي چې دوی د مذهبي شخړې په خپل وطن کې پیل کړي. بېشکه هغه مخالف ډلې چې د اسلام ضد ډلې دي، افراد قلمون وهي یا پر د مثال نېشنلستان دي، دوی اړیکې لري، ډېرې نږدې اړیکې د فرانسې سره لري، ډېرې نږدې اړیکې د جرمني سره لري. خو چېرته په فرانسه کې دا ګوندونه، دا مخالف ګوندونه په ګټه باندې تمامېږي یا د ګټې په طرف باندې ځي، نو امکانات شته چې تاسو په هالند باندې پر روان انتخابات کې ولري.
کچرته دا افراطی ملت پال ګوندونه په هالند، په جرمنی، په فرانسا او په نورو اروپایي هیوادونو کې واک تر رسیدګي لکه څنګه چې تاسو وایي چې دا احتمال هم شته، په اروپا کې د ډیرا افغان کډوالو ژوند او ټولنیز مسونیت ته ستاسو په نظر کوم ګواښ شته؟
په هالند کې به نسبتا د نورو مملکتونو کم وي. یو دلیل دا دی چې په هالند کې افغانان چې د 15 کال یا 15 ډیر کال کې تم افغانان چې دلته پراته دي یا دا اوس چې په 15 کال او 15 کال کې راغلي دي دا افغانان او مجموعي ډول څومره افغانان چې دلته په هالند کې دي دوی په هر انتخاباتو کې دوی به طرف پاتې شي دي د جرایم او کچې ډېر کم ده او د خوالي او په دې ټولنه کې د دوی ډېر یو دون نظر موجود دی د درس د تعلیم د کار د قوانینو په تطبیق کې افغانان ډېر عمده رول لوبولای د هالند په ټول ولایتونو کې خو استعمال په نور مملکتونو کې د افغانانو د ضرر ډېر دی نسبتا د هالند
په هالند کې میشت افغان کارپو ادریس خلیل په دغه هیواد کې د ورستیو انتخاباتو د نتایجو په اړه نظر څرګند کړ. د هالند په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند په وړاندې برایي ترلاسه کړی دی. درنو اوریدونکو د استودیو ساعت خي چې د ورځې 10 بجې او 10 دقیقې شوې په پاتې نیم ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو او په هنګري کې د کډوالو د وضعیت په حق لا یو ریپورت هم درته خبرو خو مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن سهار شاوخوا شپږ بجې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو په یوې پوستې باندې د موټر بم برید وسو. په خوست کې د ملي اردو د رسنیو دفتر وایي یو سرباز وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. نن په کابل کې د کانکور د ازموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. سبا شنبه په کابل کې د سرسبزۍ کمپاین پیلېږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په هند کې د روانو سیالیو په لړۍ کې دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه روانه ده. افغانستان په یو درسم اوور کې د دوو لوبغاړو په بایللو سره 118 رنزونه کړي. د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو چارواکی وایي دوه انتحاري برید کوونکو نن سهار د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سرحدي ملیشو د روزنې په یو مرکز برید کړی چې د نښتې په نتیجه کې یو ملیشیا او برید کوونکي وژل شوي دي. په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي دي. او اروپایی اتحادیه وایي تیر کال څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایی هیوادونو کې پناه غوښتې ده. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د هنګري ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف او په کانتینری کمپونو کې ساتل کیږي. دغه قانون به زرګونه هغه پناه غوښتونکي اغیزمن کړي چې د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته تللي او په اروپایي هیوادونو کې د اوسېدو په تمه دي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان هم شته. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناغښتونکو ژغټي چې په کم کې د ژمی سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون لبیل بیل هیوادونو راغلي دي ماشومان همسته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چاشمې پر ورځ توشي کړ چې لمخې به تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکو پناغښتونکو توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګري خاورې ته له داخلي دو سره سم او ټول نور چې له مخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې له کانتینرونو جوړې سوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونهڅې کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګري د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وبله. د دغې ادارې ویاندې سیسیلی پاویلی ویلي
In practice, it means that every asylum seeker, including children,
دا اقدام په عمل کې پدې معنی دی چې د ماشومانو په ګډون به هر پناه غوښتون کې د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کنټینري خونو کې توقیف وي چې اغزی لرونکي مزې ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو له مخې د هنګري لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو ماشومانو او نارینه وب ناوړه فزیکي او رواني اغیز ولري چې لوړاندې سختي ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه دغه نوي قانون ته د تیرې سېشنبې په ورځ د هنګري پارلمان هم په قاطع اکثریت رای ورکړه. هنګري 2015 میلادي کال سربیا او کروشیا سره پر پوله پاوز ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېواد یې په غیر قانوني ډول د داخل سویو پر زرګونه کډوالو د ایستلو او آن زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې 1400 کسانو له دې هېواد د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یو برخه ده چې معنی دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو نه پریښودل دي. د اروپایي اتحادیې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څخه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډیری یې د افغانستان، سوریې او عراق دي. یوازې له افغانستان څخه 1,380,000 کسانو تیر کال په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو دره هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو لته رو څو کال را پدې خو د هیواد پاک سر ولایتونو او په ځانګړي ډول د کونړ په مرکز کې خلکو خپل سری او د خاري نقشې پرته ودانی جوړی کړی دي. چا د سرک په سر او یا هم چا خپل کور ته لا سرک هم نه دی پریخي. خلک ولې د نقشې او د خاري ماستر پلان پرته ودانی جوړوي؟ آیا حکومتي مسولینو یې کله پوښتنه کړي او ککړي وي ولې خلک په دغه ډول ودانیو پیسې لګوي چې سبا د سرک په پراخېدلو او یا هم د خاري ماستر پلان په پلي کېدلو سره یې ودانۍ ړنګیږي؟ دی او دې تور ته پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی او صادق الله سیار ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. خیبر ډګر دارا ته وایي چې په اسدآباد کې څومره ودانۍ چې جوړې شوې او یا جوړېږي د ماستر پلان سره برابرې او د نقشې سره برابرې جوړېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انوري صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ته او همداراز د ځوان فکر د خبرونې مینوالو ته او د دغه بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. پرته له شک چې د خاري پرمختګ لپاره یا د خاري ستونزو د هواریدو لپاره خاري پلان او ماستر پلان ډیر مهم وی چې لباده بخته په کونړ ولایت کې د 1300 کلونو پر مهال چې کوم درغونی او د پرمختګ کارونه تر سره شي وي دي لباده بخته باید وایم چې په دغه ودانیو کې یا په دغه پرمختګي چارو کې هغه اساسي پلان په پام کې نه دی نیول شوی. یعنی ودانی په خار کې کڅه دولتي ودانی دي یا په هټۍ دي او همدارس کې د خاریانو خپل شخصي ملکیتونه دي هغه د نقشې او د پلان او د ماستر پلان سره مطابق نه دي جوړ شوی. خو لا هم زمنګ غوښتنې د ځوانانو په حیث باندې همدای وی چې د خپل حکومت نه د خپل ادارې نه غوښتنې کو کچیرته دغه مسائل د ودانی او جوړول په خپل سره همداسې دوام ولري ماستر په پام کې ونیول ولشي نو دغه شته ستونزې بلا څو چنده شي پراتونکو کلونو کې ځکه چې د کونړ نفوس هم ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې ده چې د خار سیستم مطلق د خار ورته نشویل. خو که د خار په بڼه چې یو څه وصل ته موږ په بازار کې لرو په دې کې هم داسې ودانۍ دي چې هغه په ځای دی چې خلکو ته اسانتیاوې جوړې کړي هغې نورې هم ستونزې جوړې کړي دي. نو ویره دا شته که چېرته د دغه شایانو مخه د خپل سر ودانیو مخه ونیول شي نو پراتونکو څو کلونو کې به د کونړیانو شته ستونزې البته د خاریانو شته ستونزې بلا څو چنده شي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. که موږ د کونړ د مرکز اسدآباد سرکون ته وګورو یا هغه دولتي ودانیو ته وګورو چې دولت خپله جوړ کړي، اکثر خلک په دې باندې منتقاد کوي چې خپله دولت دغه ماستر پلان نه دی عملي کړی نو د ولس نه به څنګه ګیله کوو؟
مننه نوري صاحب، تاسو یو د بحث درونو میلمنو او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډګر صاحب هم خاري ستونزو ته اشاره وکړه چې د اسدآباد په ښار کې ک شخصي ودانه دی او ک دولتي دی، دا هم د ماستر پلان لمخې نه دی جوړ شوی بلکې په خپل سر باندې شوی. خو په ټوله کې ستونزه دا ده چې تاسو په نورو هیوادونو کې وګورئ کې یو څوک شخصي کور جوړوي او که په اصطلاح دولت څه کوي نو دا پلان لمخې نه جوړ شوی. زموږ په وطن کې خو یو اساسي ستونزه دا ده چې ټول عمر جګړې دي او که حکومت پلان هم جوړ کړی بلکې نه توانی دا ده چې عمل جامع نه ده وروغوستي. بل زموږ ټولنه البته هم ستونزې لري په دې و زمون د ټولین خلک چې د سرک پس سر زمکه لري که د سرک څنګه لري یا که کرنې زمکه لري هغه چې خېزوي دې ته نه ګوري چې د ودانې کزو جوړوم یا د دکان کزو جوړوم یا بل څه. دا د لږونګي لپاره ګټه زما لپاره ډیره لري که تاوان ډیر لري. یعنی خلک هم تر ډیره په خپل سرای باندې اخته دي کوم ځای کې چې زړه وړ هغه کوي او بل دولت هم ناتوانه دی په دې برخه کې ځکه یو خو ماستر پلان نه لري کوي لري عملي کولی نشي. په څنګه دی کې هغه څوک چې شخصی ودانی په خپل شخصی زینو کې جوړي او هغه په اصطلاح د ماستر پلان مطابق نه جوړي دا دی چې دولت مخه نیسي او په خپل هغه خلک په دې ارزښت نه پوهیږي چې یو وخت هیانن اړتیا دی چې یو د په اصطلاح دولت سرک جوړي که زما په دې کور نقشه راشي نو دا کور به ورانیږي. یعنی دغه فکر زموږ د ټولنې د خلکو سره هم بیا نشته. نو دا یو عمومي ستونزه ده. زه فکر کوم چې یوازې د کونړ په کچه نه ده، دمګړی زموږ ټول هیواد کې دغه شانې ستونزې چې هم دولتي ودانۍ او هم شخصي ودانۍ دا په غیر معیاري شکل او د ماستر پلان خلاف جوړې شوي.
صادق صاحب که تاسو راته دا ووایئ چې د یو ښار جوړول دپاره لومړی کوم شرایط په پام کې نیول پکار دي؟
انور صاحب کله چې د یو ښار جوړېدنه یا د یو ښار ساختمان رامنځته کیږي دې کې باید زما په نظر پنځه خبرې په نظر کې ونیول شي. لومړی دا چې دې کې په لومړي سر کې باید زراعتي ځمکه په نظر کې ونیول شي. په دویم کې د دې د تجارت یا د بزنس ځمکه چې دا په نظر کې ونیول شي. درېیم یې د ښارګوټو ځمکه په نظر کې ونیول شي چې چېرته خلک خپل کورونه جوړ کړي. څلورمه خبره باید نظامي ادارې په کوم ځای کې جوړ شي او پنځمه ملکي ادارې په کوم ځای کې جوړ شي. که چېرته دوی ته خپل ځایونه صحیح انتخاب شي نو زما په نظر دا د یو ښار جوړونې دپاره اقتصادي اهمیت لري. هغه په دې خاطر چې زموږ زراعتي ځمکه باید موږ په ودانیو ونهنیسو. هغه که د ښار جوړونې وي او د کور که د کورونو جوړونې وي که د دولتي ځایونه وي او که شخصي بعد زراعتي ځمکه موږ په دغه شخصي کورونو باندې او په نورو بزنس په کارونو باندې باید ونهنیسو. موږ یوازې دغه خپل زراعت ته دغه وکړو. د دې تر څنګ هغه ساحې چې د بزنس دپاره کاروبار دپاره د مارکیټ دپاره برابر دي هغه ځای کې باید خپل مارکیټونه تجارتي مارکیټونه جوړ کړو. دې تر څنګ هغه ادارې نظامي ادارې د دولت دا باید هم د دې ځایونه لږ څه په فاصله باندې موقعیت ولري او د دې تر څنګ دولتي ادارې باید په دې ځای کې جوړ نشي چې هغه زراعتي ځمکې او یا د نظامي ځایونو سره نږدې وي. دولت دغه وظیفه لري چې باید خلک خبر کړي د خپل ماستر پلان هغه څوک چې کور جوړوي هغه د دولت سره په تفاهم د شاروالۍ سره په تفاهم خپل ځای جوړ کړي. د دولت نه نقشه والی شاروالۍ نه نقشه والی او شاروالۍ دا وګوري که چېرته دوی د ازیې د نقشې خلاف باید د هغې مخه ونیسي. یو خبر ورکړي که د دې خبر نه وروسته مه خلک ودانۍ خپله جوړوي نو دې مسؤلیت بیا د خلکو.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو دا پروګرام تاسو له ازادۍ راډیو واورئ.
خبر ډګر دا راته ته ووایه چې لکه څنګه چې صادق الله سیار وویلې چې زمونږ اکثره دولتي ودانۍ نظامي ودانۍ چې دي کوم دفترونه چې دي هغه په دغه وړوکي ښارګوټي کې راټول شوي دي که د کومې خوانه مرمۍ راځي د دوی چې دغه ځایونه ولې هغه ټول ولسي خلکو ته زیانونه رسیږي او همدارنګه که چېرته دغسې د دولت خپل نظامي مرکزونه یا نور دغه د ښار نه ایستلی وي او په نقشې هغه ماستر پلان سره سم کارونه کړی وي نن به دغه خلک دې ستونزو سره نه وي مخامخ. ستا په نظر باندې څومره مهم دي چې دغسې ماستر پلان سره سم ځایونه جوړ شي؟
انوري صاحب، یوازې د جنگ جګړو په حالاتو کې، یوازې د مرمیو یا د توغندیزو بریدونو په حالاتو کې نه، چې د کونړ نه له بده بخته چې کله نا کله دغسې رپورټونه موږ لرو په رسنیو کې، یوه لویه او اساسي ستونزه چې په کونړ کې ده هغه دا ده چې د کونړ جغرافیوي موقعیت دی. د کونړ اسدآباد مرکز چې دی او په دې مرکز کې چې اوس کوم ښار شتون لري پراخه ځمکه نه لري او اساسي ستونزه او لوی ستونزه موږ ته همدغه زموږ د پراخه ځمکه نشتون موږ ته جوړ کړی دی. یو څلور خواو ته غرونه دي او سیند دی ورسره، نو یو سیند نه البته دوه سیندونه دي، نو زموږ نه ټوله ځمکه غرونو او دغه سیندونو نیولې ده. دویمه مسله دا ده چې د فکر کوم چې د شهید داود خان نه را پدې خوا چې دلته چې د مرکز اسر آباد کې چې کوم څه دلته شتون درلود، د هغې نه راوروسته کلونه وړاندې دی دغه نظام په لومړیو کلونو کې چې کله دلته په هغه وخت کې اسدالله وفا والي و، خر دوکانونه چې وه پخواني او زاړه دوکانونه چې وه هغه وران شولو. خلکو دا تمه امید لري چې اوس به په ښار کې د ماستر پلان سره سم نوي کارونه ترسره شي، هټۍ به جوړې شي، خپلې ځانګړې ودانۍ به ولري، مارکیټونه به ځانګړې شي، نورې که دولتي او نظامي ودانۍ دلته په ښار کې شتون لري نو هغه باید په کم ځایونو کې وي. نو د خلکو توقع په دغه برخه کې ډېره زیاته وه، خو له بده بخته چې په هغه وخت کې چې دوکانونه وران شول یوازې د ښار په منځ کې سر په سر یوه لیکه په څیر باندې دوکانونه جوړ شول چې هیڅ هغه ښاري فرهنګ او هغه ښاري کلتور پکې په پام کې نیول شوی. نو که چیرته موږ د ماستر پلان سره ښه ښار ولرو یا د نقشې له مخې حکومت دې ته زړه ښه کړي چې دلته ښار جوړ کړو، نو موږ په ښار کې باید دغه ټول سیستمونه موږ باید ولرو. نظامي ودانۍ چې جوړیږي باید په کومو ځایونو کې جوړ شي او چیرته جوړ شي. دویم دا دی چې خپل د ښار مارکیټونه دي، هټۍ دي، چې اوس بدبختي دا ده چې د ښار په منځ کې موږ کورونه لرو، د اوسېدو د استوګنې کورونه لرو چې هغه په نقشې کې په پام کې نه دي نیول شوي، چې هغې لا نورې ستونزې جوړې کړي دي. خپله دغه کور مالکانو ته، څښتنانو ته هم ستونزې جوړې کړي دي او نورو خلکو ته هم ستونزې جوړې کړي دي. نو کچیر ته دولت واقعیت کې وغواړي او ماستر پلان پلی شي، نو دا اوس چې کومې ودانۍ په ښار کې کوچنۍ ودانۍ جوړیږي یا لویې ودانۍ جوړیږي لږ تر لږه د دې مخه خونیولی شي. نو ستونزه ټوله همدا ده چې لومړي سر نه دلته ماستر پلان نه دی عملي شوی. نو اوس خو طبعا ښار ډېر کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاتره، پلی لارې پکې شتون نه لري، ځانګړي مارکیټونه شتون نه لري، نو دولتي او نظامي ټولې ودانۍ په یو ځای دي. روغتون حتی تاسو وګورئ روغتون چې ډېر یو مهم ځای دی، دلته چې کله ناروغان راوړل کېږي دلته د روغتون ته که عاجلې پیښې عاجل واقعیت هلته نشته. نو طبعا په دغسې یوه ښار کې چې بیا په دغسې جغرافیوي موقعیت کې امنیتي حالاتو کې چې کومه مرمۍ راځي چې راځي، نو طبعا دلته به تلفات هم زیات وي. هیله مو دا ده چې دولت له دې نه وروسته دغه مسایلو ته په جدي ډول پام وکړي. د ښار جوړونې وزارت شتون لري، څنګه دلته شته، ښاروالي شته، خپل حکومتي ادارې فعالې دي، لږ تر لږه د دوی لاس په کار شي.
مننه محمد ناصر ملک. د خیبر ډګر وویل چې دلته د ښار سازۍ یا ښار جوړونې د وزارت یو نمایندګی شته دی، یا ریاست دی، مدیریت دی، امیریت دی، او همدارنګه ښاروالي هلته موجوده ده. آیا دغه مسؤولین کله یو داسې ځای ته تللي دي چې څوک بې نقشې کور جوړوي، بلډینګ جوړوي، مارکیټ جوړوي، او دوی ورته وویل چې ستا دغه بلډینګ دغه کور د نقشې سره برابر نه دی، بې نقشې دی، دا مه جوړوه، داسې کله داسې شوي دي؟
مننه انور صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه زموږ فعلي نظام هم دغه 14-15 کاله کېږي چې رامنځته شوی دی، او ډېری ادارې چې رامنځته شوي دي فکر کوم چې وروسته رامنځته شوي دي، او نوې نوې په خپلو چارو پیل کړی دی. هغه څه چې لازمه ده چې یا د ښار سازۍ ریاست په ستره یا په دغه برخه کې نور اړوند ادارې څه ډول چې لاسرسی وکړي، دغه شی نه ده شوی. ځکه اوس په کونړ کې موږ د ښار سازۍ آمریت لرو، خو متاسفانه هغه پخپله په یو کرایي ودانۍ کې د یو بلډینګ په دویم چت کې اوسېږي. همدارنګه دپاره پخپله په اسدآباد کې ودانۍ نشته، همداسې د پرسونل ستونزې پخپل ځای دي. یعنې که ځینې مسایل که موږ اداراتو ته اړو پخپله په نظام کې ستونزې ډېرې دي. خو شخصا دلته خیبر ډګر د ماستر پلان له مخې د اسدآباد د ښار د جوړوالي خبره وکړه ده چې یعنې د وفا صاحب په وخت کې هغه وخت کې دی والي دا تمه چې دغه ښار به په اصطلاح هغه زوړ شکل ویجاړ شو او نوي شکل باندې جوړېدی، یعنې دا به د ماستر پلان له مخې جوړ شي. هغه وخت هم فکر کومه چې که څومره هڅه د ماستر پلان د عملي کولو لپاره شو وه، همدې ولسونه ونه منله. زه په خپله د دې خبرې شاهد یم. یو وخت اسدالله وفا دغه د اسدآباد د اوسېدونکو نه وغوښتل چې د اسدآباد ښار دغه لویدیځې برخې د یارګل تر سیمې پورې به دغه کرنیزې ځمکې چې پرتې دي په دې کې به لکه ښارګوټي جوړ کړو چې د ماستر پلان له مخې وي، هم به سړکونه وي، هم به د موټرو لپاره د ودرېدو ځایونه وي، هم به په اصطلاح بلډینګونه. یعنې هغه وخت چې ما د دې اسدآباد د خلکو سرګندونې اورېدې، د دوی غوښتل پختنه دا وشي ګریمن اله یو یو پټه یا یو یو من توخم لرو چې واجب کې من د خپل مالونه سره ول لپاره شوتل کول شو من هیڅ کلم دانه کو چې په صلاح دادو مارکیټونو یا د غراز د سړکون لپاره په وخت کې ورکو اندار دې اسداباد د خلکو غوښتنه چې په خپل دې خبره شاید انوري صاحب تاسو خبر تر اعظم
همدغه خلکو چې پرون د اسدالله وفا په وخت کې د سړک د پار ځمکه نه ورکوله د کور یا د تعمیر د پار ځمکه نه ورکړه نن هماغه
همدې خبرې ته زه راګرځم انوري صاحب یعنې اوس زه چې ګورم دغه تقریبا چې شاوخوا اته لس کاله کېږي چې وفا صاحب به د کونړ نه تلی یعنې لس کال وروسته هماغه خلک یعنی دوی د سوداګرۍ په اهمیت پوه شو دوی د مارکیټ یا د دوکان د جوړولو په اهمیت پوه شو ګورئ دوی اوس په خپل سر باندې په اصطلاح هغه د عمومي سړکونو سپیمو باندې دوی دوکانونه په اصطلاح یا مارکیټونه یا نور سوداګریز شیان جوړ کړل یعنې دا په خپله د خلکو یوه ستونزه وه یعنی که هغه وخت ورته دولت ویل د یو وخت والي ورته ویل چې تاسو به دغه ځای باندې مونږ به ماسټر پلان تطبیق کړو خلکو ونه منله هماغه خلک اوس تاسو وګورئ چې که ودانۍ جوړې کړې که په اصطلاح هماغه کرنیزې ځمکې دي چې په هغې کې کورونه هم جوړ کړل په هماغې کې مارکیټونه هم جوړ کړل په هغې کې د سوداګرۍ دپاره نور څه هم جوړ کړل خو بدبختانه چې د ماسټر پلان مطابق نه دي یعنې په خپل سر اصلا ستونزې داری چې په خپله ولس په دې برخه کې ډېر مکلف دی زه د هغې دپاره یوه بېلګه لرم په اسدآباد کې د کونړ ولایت په کچه که موږ وګورو نسبتا دې ته چې دولت چې څومره ځمکې په اختیار کړي د هغې په پرتله خلک ډېرې په واک کې لري یعنې په کار دا ده چې خلک په خپلو ځمکو کې باید داسې یو څه وکړي چې نه ماسټر پلان د مخې لاړ شي نه دا چې په خپل سر هر څه وکړي.
ډېره مننه صادق صاحب. تاسو به هم د دې ښار اوسېدونکي یاستئ تاسو او تاسو کله داسې یو څوک دولتي مامور لیدلی دی دغې دوو ادارو د ښاروالۍ یا د خارسازی د برخی چې او چاته ورغلی او چې ورور ته دا کور م جوړوه دا نقشی او ماستر پلان سره برابر نه دی د څوک تل دی
خپل د شاروالۍ نه دا کارونه شوی دی خلکو ته توصیه شوی ده که تاسو کورونه جوړوئ نو د شاروالۍ سره باید تاسو تفاهم باندې خپلې نقشې دغه کې تطبیق کړئ همدارنګه شاروالۍ په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت ته کړی دی خلکو ته خبر ورکړی دا چې لکه څنګه چې ملنګ جي صاحب ویل دا هم داسې د خلکو دی دغه ته د مغز جوړول ته لږ کار پکار دی چې آینده کې دغه کورونه تاسو کوم جوړوئ دا بېرته هم ستاسو د ژوند دپاره یو مشکل دی نو د دې ته لږ وخت شته دی چې دغه خلکو دغه ذهنونه په دې دغه شي پوه په دې پوه شي چې دغه مشکلات بېرته موږ ته آینده کې رادغ کیږي خو ولې ښاروالۍ او یا د ښار جوړونې ادارې تر اوسه داسې نه دي کړي چې په کونړ کې د داسې یو پروګرام د شهرک دپاره برابر کړي تر څو دغه شته ستونزې هوارې شي ځینې منطقې په کونړ کې شته دی هغې کې شهرکونه جوړیږي خو هغه مشکلات چې د شهرکونو جوړېدو دپاره هغه غټه ستونزه چې ده د امنیت د خاطره خلک زړه نه خکه چې هلته شهرک جوړ کړي او هلته اوسېږي په د اسدآباد کې چې کومه ګڼه ګوڼه جوړه شوې ده د دې دوه علت دي یو یې د کاروبار علت دی او دویم علت یې دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې په نسبي ډول امنیت دغه دی کمزوری دی همدغه وجه ده چې خلک راکړه شوي دي ښار ته راغلي دي نو که چېرته دغسې شهرکونه جوړ شي امنیتي ساحو کې زه فکر کوم چې دغه مشکلات د ګڼه ګوڼې به ورکې شي او د دې تر څنګ هغه مشکلات لکه ټرافیکي پیښې شولې دغسې لکه مخکې ډګر صاحب یادونه وکړه چې کم وخت کې عاجل واقعیت وي هغوی تګ اسپتال ته ضروري وي په دغه وخت کې مشکلات پیدا کیږي حتی دغه زمونږ د اسدآباد د سړک چې دی دا نه د ښار سړک دی او نه داسې پوره ساحه لري چې باید دغه د یو ښار په سړک باندې بدل شي دغه مشکلات شته دی په کونړ کې.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو دا پروګرام تاسو له ازادۍ راډیو اورئ.
خیبر ډګر صادق سیار وویل چې په دې برخه کې چې د خاري پلان یا خاري ماستر پلان سره سم کورونه جوړ شي بنگلې جوړ شي بلډینګونه جوړ شي عامه پوهونه کمه شوي ستا په نظر حکومت په دې برخه کې خپل څومره مسؤلیت ادا کړی دی او ځوانانو خلکو څومره مسؤلیت ادا کړی دی؟
یو خو داسې ده انوري صاحب چې زه د ملنګزي صاحب سره په دې جوړ نه یم چې اسدالله وفا دلته په هغه وخت کې چې د ښار د زوړ ښار د ورانولو پریکړه وکړه او په نوي دوکانونو یا نوو هټیو باندې کار شروع کوو نو خلکو ته دا ویلیو زه چې څومره فکر کوم د حکومت او د دولت مکلفیت هم دا دی چې هغه خپل خلک پوی کی په دې باندې تاسو ګوري 15 کلونه تیر شول اوس په خار کې چې دا کوم یوازې یوازې د غزور خار هغه زړې ودانې ورانې شولې بیرته په هغه ځایونو کې چې پنجه دوکانونه یو د بل د پاسه ودرول شول یعنی تاسو فکر وکړئ که په هغه وخت کې
غرفی لري شو
یعنی په هغه وخت کې ک چیرته د وخت والی او ولایتي ادارې د خلکو په ځمکو باندې پټو باندې کورونو باندې هلته چې د دې خار د جغرافیا نه یو څه اندازه لري وي په هغې باندې واک نه لرنو لږ تر لږه په خار په جوړولو کې خو د دوی واک او صلاحیت خو وو نو دوی به په دغه وخت کې فکر کړی وی د دوی سره انجینران وو طبعا په هغه وخت کې هم ښاروالي وه ښاروالي وه هغوی به د خپل ماسټر پلان طبعا د ښاروالۍ د لورې هغه پلي کیږي په هر حال باندې اوس هم موږ په دغسې یو حالت کې یو چې تاسو وګورئ که چیرته خلکو ته داسې یو پوهه ورکړل شي پوهاوی ورکړل شي په دې باندې کار وشي چې د ماسټر پلان تطبیق کې چې دا زمونږه ګټه ده د ولسونو ګټه ده د خاریانو ګټه ده د خلکو ګټه ده د بیلګې په توګه زه په خار کې اوسېږم که چیرته زه منظم خار ولرم پاک خار ولرم زما بچی زما د کورنۍ غړي دوی به ټول په یو خوندي چاپېریال کې به دوی وي زده کړو له به په خوندي چاپېریال کې ځي روغتون ته به په خوندي چاپېریال کې ځي که چیرته کومې دولتي ادارې کې کار ولري هلته به په خوندي چاپېریال کې ځي پلې لارې به شتون ولري د موټرو غنو غونونه آلته به د ترافیکی پیخو مخنیوي بم شوي وي د خلکو د موټر د وهلو دغه ټولو مسایل مخه بنول شي وي یعنی نو زمنګ لپاره ماستر پلان ډیر مهم دی تاسو وسوګوري امدغه د خار په شاو خوا کې چې منګه په نږدې صحه پټی دی یا کوم زمکی دی په دې کې چې خلکو وس کورونه جوړ کړی دي ډیر زیات لګښت ور باندې کړی دی حتی په میلیونونو افغانۍ په دغه کورونو باندې مصرف کړی دی خو یو کور تم په دسی یو نقشې سره نه دی جوړ شوی په پټو کې یا په ځمکو کې هماغه پټي چې دوی به مخکې حاصلات ورڅخه راټولول چې یو منظم سړک دې ورغلی وي او لږ تر لږه د سړک ورغلی وي د خلکو ستونزې هوارې کې اوس بیخي خواته خواته کورونه جوړ شوي دي یوازې د پلو لارو لپاره ډېرې تنګې تنګې لارې نو دغه څه په پام کې نه دي نیول شوي اوس عام خلکو ټول سمره کچیرته په عامو خلکو کې د پوهې کچه لوړه وي نو اوس به موږ دغه رقم ستونزې نه لرلې یعنی عام خلک کېدای شي پوه نه شي یا پوهه ونه لري اوس دلته د حکومت او د دولت مسؤلیت دی مکلفیت دی چې هغه باید خپل عام خلک پوه کړي که په هر انداز کې کېږي که د قومي مشر له اندازه کېږي که د دیني عالم له اندازه کېږي که د مدني ټولنو نه کېږي که د هر ادرس نه کېږي که د میډیا له لارې کېږي د رسنیو له لارې کېږي دوی مکلفه دي چې ولس ته دغه پوهه ورکړي او ورته ووایي چې دغه ښار په ماستر پلان کې جوړول دا یوازې د حکومت لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره هم ګټه ده یعنی تاسو مخکې یو پوښتنه دا مطرح کړل چې تر اوسه پورې ښاروالۍ یا د ښار جوړونې ریاست زه چې څومره فکر کوم دلته یو وخت کې موږ واړه واړه تفریحي ځایونه هم لرل اوس په هغه ځایونو کې خپل ودانۍ جوړیږي خپل سرې ودانۍ جوړیږي مارکیټونه جوړیږي تر اوسه پورې زموږ حکومت د هغې مخه نشي نیولی یعنی حکومت به اله قاطع کله چې قاطع او پرېکنده دریځ خپل کړي او خلک ځان ته ترکیه او خلک په دې باندې کوي کې نو زه فکر کوم چې ولسونه مر سره ملګری دي او دا ستونزې به حل شي
من خلک کوي چې عوام د حکومتونو کارونه ګوري هغه چې څه کوي دوی دغه پیروي کوي تقریبا یعنی ستا مطلب دا دی چې تر اوسه پورې حکومت داسې کار نه دی کړی په نقشې ودانۍ نه دي جوړې کړې سړکونه نه دي جوړ کړي نو ځکه عوام په خپل سر لګي
سل په سلو کې یعنی تاسو دا وګورئ چې زه درته همدا نن تاسو ته انوري صاحب زه په دې ښار کې هغه ودانۍ چې وس وس جوړې شوې دي یا د ښار نه په یو څه په همدغه د سړک په دواړو غاړو کې دا وس وس چې کوم مارکیټونه جوړ شوي دي یا دا ودانۍ چې وس رقول کیږي او جوړیږي تاسو وګورئ دا د کومې نقشې سره دا برابرې دي موږ همدا اوس سمه د کونړ ولایت یو درېمه درجه ولایت دی صحیح ده د درجې په لحاظ به وروسته پاتې ولایت وي ولې هغه کومه ځمکه چې موږ لرو همدغه کوچنی ولایت دی لږ تر لږه د ولایت د یو ښارګوټی خو دې پکې جوړ شي دا اوس د یو ولسوالۍ د کچې بازار هم نه دی یعنی بیخي یو ډېر نری سړک په د چې ډېر پراخوالی ولري 8 متره یا 6 متره په دومره پراخوالی کې او دواړو غاړو ته دوکانونه دي هغه دوکانونو مخ ته چې کوم پلې لارې د خلکو لپاره پرېښودل شوي دي دوکاندارانو ورته خپلې سوداګانې راویستلې دي هغه لارې خو د عامو خلکو په مخ بندې شولې نو خلک خو مجبوره دي چې په دې سړک باندې لاړ شي نو په دې سړک باندې چې کله ځي نو تاسو وګورئ لکه که زه یوه خبره وکړم دا داسې یو معنا لري لکه یا د تبلیغیانو یوه غټه اجتماع چې چېرته راټوله شوي وي او یا د حج مراسم یعنې په دې کونړ په دې بازار کې اوس چې دا خلکو ګڼو ګڼو ګڼه دومره زیاته شوې ده. په دې ښار کې د خپې د خصول ځای نشته ده، په دې کې موټرې دي د خلکو سره، موټرې مرا یو 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 ګڼه ګڼه جوړه ده، یو شور ماشور جوړ دی، د خلکو اعصاب خرابوي. هیڅ د خلکو د زړه مینه په دې باندې نه ماتیږي چې دا یو ښاري
ډېره مننه. ملزه اخیری پوښتنه دا چې دولت ته څه پکار دي او همدارنګه خلکو ته چې دغه سي په نقشو باندې کورونه جوړ کړي او بلډینګونه جوړ کړي څه کول پکار دی؟ اخیری پیغام.
مننه انوري صاحب. لکه څنګه چې ډګر صاحب په دې کې شک نشته چې په دغه برخه کې به زمونږ د خلکو د پوهاوي کچه اوس کم وي، خو د حکومت کړنو ته وګورو نو د لومړي وخت نه حکومت هم ډېرو مسایلو ته پاملرنه نه ده کړې. ځکه اوس موږ تاسو ګورو د کابل په خارج اوریدل قرار د اوریدو له مخې چې یو میلیون یا دوه میلیون نفوس لپاره دغه ټوله نقشه جوړه شوې وه، اوس پکې میلیونونه انسانان ژوند کوي. یعنی هغه ښار چې په اصطلاح زموږ د هېواد پایتخت یا پلازمینه ده، د خلکو د اوسېدنې لپاره مناسب نه دی او د خلکو ډېروالی پکې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. حکومت یو مسؤلیت چې لري هغه دا دی چې که د ولس د پوهې کچه کمه ده، نو حکومت خو اقلا پوهې او دانسته خلک لري، بېلابېلې ادارې لري، د دغه شانو د خپل سرو مسایلو که هغه د ماستر پلان مخالفت کوي، که هغه نورې نقلونه کړي وي، باید په جدي توګه مخه ونیسي که ولس پرې خوشحالي کوي او که خفه کېږي، خو عملا دې د راتلونکي لپاره
قاطي عمل دې
وکړي. یعنې تاسو انوري صاحب دلته مداخله کوم، تاسو څه ګورې ماستر پلان یوازې ته پوهېږي چې زموږ نه پوښتنه کوي او موږ لږ تر لږه د خلکو سره ناست پاست یو، د یو څو خلکو نه به م اورېدلي چې ماستر پلان یعنې څه. ماستر پلان همدا چې یو ته چې یو بنیادی او اساسي پلان ولري، که د ودانیو د جوړولو لپاره یې، که د ښار د جوړولو لپاره. عام سړی ته دا مخته کې رپې پوهېږي نه چې ماستر پلان څه ته وایي.
حکومت باید
حکومت مکلفیت و چې خلک یې په دې پوه کړی وای چې ماستر پلان یعنې څه. زه د خپل ځان زه د خپل ځان لپاره دا نه جوړوم، زه راستا لپاره جوړوم. نو خلک خو څه لیونیان نه وو چې دا یې نور سره نه وای منلی. د خلکو خپله ګټ هر څه کې چې د خلکو ګټه د ولس ګټه نو هغه شی ډېر زه و. نو که چېرته ولس ته دا پوهه په سم ډول ورکړل شوی چې ګرانه مشره دا شی ستا لپاره دی، زما لپاره نه دی، نو خلکو ورسره منله.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.